سلور بجیشوی احمد چیبری امدازه دیر رو دادی سات پخ پراونه که ستاسو قربه تخنیکی چاری طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال هیله من دی چې قطر ته به د زلمی خلیلزاد له سفر سره د سولې په خبرو کې پر اوربن ډیر ټینګار وشي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه صفی الله ستانه ځای اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو استراتیجی د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله وواژه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ډاکټر تیتسو ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې افغان حکومت د ناکامورا د نیمګړو پروژو د پلي کولو لپاره هڅې کوي. او په پا پاکستان کې په پا 15 ورځو کې لس ډاکټران مړ شوي دي. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله وواژه. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼې باندې لیکلې ده. ښاغلی امرخیل ویلي دي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې د هدایت الله د پر ضد باندې بېګا عملیات کړي دي. د هغه په خبره هدایت الله د ځانمرګو واسکټونو او ماینونو جوړوونکی و. په سیمه کې خپلواکو سرچینو د دې خبر په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ډاکټر تیتسو ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې افغان حکومت ژمن دی چې د ناکامورا نیمګړې پروژې به بشپړې کړي. ترهګرو له موږ یو ښکلی انسان واخیست، خو د هغه ځلانده میراث او کاري روحیه به د افغانانو د راتلونکو نسلونو په زړونو کې حک وي. د افغانستان حکومت په لویه پکتیا او کابل کې د ځنګلونو، کرنیزې پراختیا او د اوبو د مدیریت په برخه کې د ډاکټر ناکامورا د پروژو عملي کولو ته ژمن دی، څو د افغانستان د سمسورتیا لپاره د ناکامورا هیلې پوره شي. جاپانی بشرپاله تیتسو ناکامورا چې کلونه یې د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې خدمت کړی و، د 2019 کال د دسمبر په 4مه په ننګرهار کې د یو وسلوال برید هدف وګرځېد او د سختو ټپونو له امله یې ساه ورکړه. د ننګرهار ګڼو خلکو د ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت ویلي دي چې حکومت د هغه د قاتلینو په نیولو کې پاتې راغلی دی. په افغانستان کې د طبابت د برخې یوه پیژندل شوې څیره او لومړنۍ ښځینه جنراله ډاکټر سویلا صدیقی نن د 22 کلونو په عمر ساه ورکړه. هغه د الزایمر یا د حافظې د کمزورۍ له ناروغۍ کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د ډاکټر سویلا مړینه د افغانستان لپاره یوه ضایعه بللې ده. ډاکټر سویلا صدیقی له 2001 تر 2004 کاله د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې د روغتیا وزیره وه. هغې کلونه د افغانستان په پوځي روغتونو له هغې ډلې سردار داود خان روغتون کې دندې ترسره کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق په پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکو باسي. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د لنډ وخت لپاره د سفارت د کارکونکو د کمیدو خبره تایید کړه. دا لا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د 200 ډیپلوماتانو له جملې 100 تنه ایستل شوي دي. امریکا دغه اقدام وروسته له دې وکړ چې تیره اونۍ تهران ته نږدې د ایران یو اټومي ساینسپو محسن فخری زاده ووژل شو. ایران تور لګولی چې اسرائیل د دغه ساینسپو په وژلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کیږي چې هغوی ښایي د غچ اخیستلو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. کرونا په پا پاکستان کې په 15 ورځو کې لس ډاکټران مړ کړي. د پاکستان روغتیا پالانو ټولنې یا پی ایم ای په یو راپور کې ویلي دا ډاکټران د نومبر له 28 د دسمبر تر 2 می د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مړ شوي. د پی ایم ای راپور وایي نومبر میاشت د ډاکټرانو لپاره تر ټولو مرګونی وه، ځکه د کرونا له لاسه 13 ډاکټرانو ساه ورکړه. په دې سره په کووید 19 ناروغي باندې پاکستان کې د ټولو مړو شویو کسانو شمېر 308 ته رسېدلی. پاکستاني ډاکټرانو په اکتوبر کې ویره څرګنده کړې وه چې که حکومت د کرونا وبا د 2 مخنیوي ونه کړي نو دغه څپه به لومړی هغې په نسبت زیاته خطرناکه وي. د حکومتي شمیرو له مخې په پاکستان کې د نومبر له 12 یو واری بیا هر ورځ له 2000 زیات کسان په کرونا اخته شوي دي. په پاکستان کې ټول ټال 410,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څه باندې 8200 تنه مړه شوي دي. او ورسته خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی مجیب الرحمن په کرونا اخته شوی. د استرالیا د بیگ باش لیگ د بریسبن هیټ لوبډلې چې مجیب الرحمن پکې لوبیږي په یو اعلامیه کې نن دا خبره کړې ده. مجیب الرحمن د استرالیا د کرکټ په غوره لیگ یا بیگ باش کې د لوبېدو لپاره تیرونې د ځینو نورو افغان لوبغاړو په ملتیا استرالیا ته تللی. د کوینزلند ایالت د کرکټ اجرایی مشر تیری سوینسن ویلي د دغه ایالت روغتیا پالان او پخپله بریسبن هیټ لوبډله په د مجیب الرحمن د ژر ښه کېدو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. مجیب الرحمن د افغانستان یو ځوان ورو توپچوونکی دی چې په ملي ټیم سربیره د آی پی ایل یا د هند د کرکټ غوره لیګ او بیگ باش یا د استرالیا کرکټ غوره لیګ کې په ښو لوبو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال قطر ته د خلیلزاد نوی سفر ته هیله مند دی.
خلیلزاد خو مؤثر سړی دی او دا کوم شی چې په مخکې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د جاپاني ول اصل بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا لور هیله مند ده چې افغانستان ته لاړ شي.
د مشر لور غواړي چې د ده پر ځای به د دغه ټولنې مشرتوب پر غاړه واخلي.
نن د ناکامورا تلین دی. ننګرهاریان له حکومت غواړي
کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول.
په لوګر کې خبریالانو د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال الیاس دایی ویر وکړ او د د قاتلانو د موندلو غوښتنه یې وکړه.
الیاس دایی د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ و. د دې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي.
مخکې تر دې چې د سولې راپور ته ورشو، د امنیت په اړه له ننګرهار یو راپور لرو. په ننګرهار کې چارواکي ادعا کوي چې دغلته یې د داعش وسلوالې ډلې نومول شوی والي وشلی او د دې ډلې یو بل مشر یې ژوندی نیولی دی. که څه هم تیر کال چارواکو وویل چې په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډله په بشپړ ډول ځپلې، خو د دې ډلې سره تړلي وسلوال لا هم په دې ولایت کې خواره واره فعالیتونه لري. داعش وسلوالې ډلې په روسیو کې په کابل ښار او نورو سیمو کې د یو لړ خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. پاړې لننګرهار د سجرړو خبريال سار ګل امیرزای راپور لري.
د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیره شپه د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی سرپرست والي هدایت الله وواشه. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼې لیکلې ده. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی هم رسنیو ته ویلي چې د داعش د سیمه ییز مشر په چپیار ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی.
د چپرهار ولسوالۍ پرل مسیمه کې د عملیاتو پر مهال د ننګرهار لپاره د داعش ډلې تشپنوم نومول شوی والي او د زنمرګو واسکټونو مدونه جوړونکی هدایت الله د مقاومت پر مهال وژلی دی.
د ننګرهار د والي د ویاند په خبره له نوموړي سره وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیول شوي چې سیمه کې له منځه وړل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند همدارا زیدا وکړه چې د جلال آباد ښار د اکمالاتي بې سیمه کې د قاري عبدالرحمن په نوم چې په قاري تمی مشهور و، د داعش ډلې یو بل مهم مشر هم د دلی و ملګري سر نیولی دی. د ده په وینا په ترسره شو عملیاتو کې ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار د چارواکو د دې ادعا سپیناوی په خپلواکه توګه ستونزمن دی. تیر کال افغان چارواکو اعلان وکړ چې د ننګرهار په هغو ولسوالیو کې د داعش وسلوال ځپلي چې دې ډلې پکې حضور درلود، خو له دې وروسته هم په ننګرهار کې پرله پسې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونو دوام درلود. د ننګرهار چارواکو تر دې مخکې هم وخت په وخت ځانګړو عملیاتو کې د داعش ډلې د یو شمېر نورو مشرانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړي وو. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خراسان څانګې په وروستیو کې په کابل کې د یو لړ خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. په دې لړ کې وروستی برید چې د ډلې مسؤلیت ومانه، هغه پر کابل ښار د ښار له منځه د شاوخوا څلېرویشتو توغندیو توغول و چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله او تر هغې مخکې په کابل پوهنتون د خونړي برید مسؤلیت هم منلی و. دا په داسې حال کې ده چې ننګرهار شاوخوا یو کال وړاندې افغان حکومت له داعش ډلې پاک اعلان کړ او دغې ډلې ته یې په سیمه کې د ماتې خبر ورکړ. خو د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازي وایي داعش ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې او د چارواکو دا ډول دعوې د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو په معنا دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې مخکې به داعش ډلې له غرونو او ولسوالیو فعالیتونه لرل، خو اوس په همغه شمېر او اندازه په ښارونو کې فعالیت کوي.
حکومت همیشه د ولسونو په سترګو کې خاوره شنی او بار بار ویلي چې نن په ننګرهار کې داعش بوتله ختم کړی دی. اوس هم داعش فعاله دی، خپل کارونه کوي او متاسفانه د خپل د چوکۍ ساتلو په خاطر باندې
دا په داسې حال کې د چین نن سهار د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې هم د لخکری اسلام ډلې او ځایي پاڅونوالو ترمنځ نښته شوې چې د سیمې د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې پکې څلور پاڅونوالو او شپږ د مقابل لوري وژل شوي او څلور پاڅونوالو د لخکری اسلام ډلې یو شمېر غړي پکې ټپیان شوي هم دي. که څه هم تر دې دمه د ننګرهار د والي ویاند دغې نښتې یوازې پخلی کړی، خو لخکری اسلام ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي وژنې ډېرې شوې چې ملای د خلکو اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې دي. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
یو بل امنیتي مسله راخلو. په پکتیا کې د پنځشنبه پر ورځ موټر بم چاودنې ولسی خلکو ته د مرشوب سربیره ترانه مالیسیانو نړولې دي. که څه هم تر اوسه چا د دې موټری بم بریټ مسولیت نه دی منلی، خو د پکتیا والی ادعا کوي چې دا کار وسله والو طالبانو کړی دی. په اړه تفصیل لګردیزه د احسان آریان پوراپور کې.
دغه چودنه چې د خار د لومړی حفظ اړوند د خوست لاین په سرک د افغان ځواکونو په وګزمه وشوه، درې سرتیری وژل او نونس ملکی وګړي ټپیان کړل. دغه چودنه د شاوخوا سیمې د خلکو مارکیټونو او عامه شتمنیو ته هم زیان اړولی. ډاکټر خانزاده چې د چودنې ځای ته نږدې د روغتیایي توکو پلورنځی لري، د ماتو شیشو په پاکولو او د خپلې هټۍ د خوره شویو توکو په راټولولو بوخت دی. د یوې چودنې د دوکان ډېره برخه طبي وسایل تخریب کړي چې زیات مالي زیان یې ورسولی.
موږ ته تقریبا تر میلیونونو افغانیو پورې زیان اوښتی ده. هغه دما یو شرکت ده چې دې کې دا ټول طبي وسایل یا د لابراتوار ماشینونه او د لابراتواري موادو ریجنټونه دا په کامله توګه مکمل تخریب شوي دي. ان تقریبا تر لس لکه پورې افغانۍ دما شرکت ته زیان اوښتی.
د خانزاده په څیر د لسکونو نورو هټیوالو دوکانونه هم د چودنې له امله ویجاړ شوي دي. دوی په جګړه کې لس کیلو کسانو په خرونو کې د چودنو او د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کوي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دوه د هوکړې پر خلاف تاوتریخوالی او په خرونو کې لوی بریدونه زیات کړي دي.
دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی. سره د دې نه چې د دوی په تړون کې منلی وه چې دوی به خشونت کموي، بلکې دوی زیات کړی دی. او دا فکر کوم د طالبانو په صفوفو کې دي ګڼو ډلو او ګڼو کماندو موجودیت دی چې دوی غواړي له دې لارې د سولې دغه پروسه یوازی په تاکتیکی توګه باندې پر مخ بوزي.
د مصالحه عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د یوې اعلامیه په خپرولو سره په ګردیز کې د موټر بم دغه چودنه غندلې او دای د سولې په برخه کې د شویو پرمختګونو په وړاندې لوی ګواښ بللی. نوموړی پر وسلوالو طالبانو د سولې لپاره پاک نیت د خودلو په هدف د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې. وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه د چودنې د رد او تایید په اړه څه نه دی ویلي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا په وینا دوحې ته د زلمی خلیلزاد سفر دا ځل مهم دی او د اوربان په ټینګېدو کې به مرسته وکړي. د مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله الدین محمد ازادي راډیو ته وویل چې دی تمه لري چې د خلیلزاد د دوحې سفر به دا ځل د اوربان د ټینګېدو په برخه کې ډیر اغیزمن وي. امید زهیرمل له کابل راپور لري.
خکاری چې په قطر کې د سولې خبرو پیچلي غوټه د پرانستل کېدو په حال کې ده. تازه د ملي مصالحې عالی شورا د سولې خبرو کې ورستي پر مختګونو ته هیله خایې وای د پر مختګونو به اور باندې زمينه برابر کړي. د ملي مصالحې عالی شورا د سرګندوري داسې محل کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې خبرو کې د نړیوال ملاتړ خپلول او د تلپاتې اور باندې ټینګېدو په برخه کې د مرستې لپاره د سیمې هیوادونو ته خپل سفر خبر ورکړي. د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلیلزاد دا سفر به اوربند اعلان په برخه کې اغیز ولري.
خلیلزاد خو مؤثر دی، مؤثر سره دی یقینا چې او دا کوم مشه چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. موږ وایو کوم مرسته کوم مرسته په دې برخه کې کوم نه چې ډیره چې خدای زه یقین لرم اثر شته تاثیر بلري.
په ښکار سیمې ته د خلیلزاد سفر د سولې د خبرو لپاره پر تګلارې د دواړو لوریو له هوکړې وروسته پیل کیږي. خاغلی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل لومړی ترکیې ته ځي څو د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې له خبرو د ملاتړ اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي. خاغلی خلیلزاد زیاتوي له هغه ځای وروسته به دوهې ته ولاړ شي چې وګوري لاړخونو سره د اصول او کړنلارې په سر د هغو د وروستي پرمختګ پر بنسټ څنګه کولای شي چې مرسته وکړي څو د یو سیاسي نقشې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي سیمې او د نړۍ هیوادونو ته به سفر دوام ولري څو د افغانستان د سولې لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ را خپل کړي. دا په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی او طالبان د خبرو د پیل پر تګلارې هوکړې ته رسیدلي دي. په هغه اعلامیه کې چې دواړو لوریو په ګډه خبره کړې لیکل شوي دواړو لوریو یوې ګډې کاري کمیټې ته دنده سپارلې چې د مذاکراتو لپاره د اجنډا موضوعات ترتیب کړي. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ له خبرو نږدې اتیا ورځې تیریږي خو دواړو له دې وړاندې په خبرو کې د بنبست راتلو په تړاو یو او بل ملامت کړي دي.
د جاپاني ولاس له افغان بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا تلین شو. د دلور ویل دي چې افغانستان ته ځي خپل کورنۍ هم ورسره بیاي خو امنیتي شرایطو ته ګوري. نن په جاپان کې لمیشت افغان خالد رشاد سره یې ورسپانی د ناکامورا په یاد خبرې کړې دي. جاپاني رسنیو دا مسله څرنګه راخیستې ده له ډاکټر رشاد څخه به واورو.
ډیرو اخبارو کې او ټلویزیون او رادیوګانو کې د تلینې خبرې ډېرې شته او لیکل شوي دي او ویل شوي دي خصوصا د یو کال د مرګ وروسته څخه د افغانستان هغه موضوع چې څنګه څه پېښه ده او د ده تر اوسه پورې څه څه کارونه کړي دي هغه څنګه دوام لري دا خبرې هم نشر شوي دي. د چونیچ اخبار دی په نامه نومېږي چې په هغه کې زما دغه سره د خبرې کړې دي او هغه مکالمه او دا مو سره نشر شوې ده او بل دغه د عمومي اخبار چې دی په هغه کې هغه نرسانی چې اوریا کارت د سر په افغانستان کې کړی و د هغو سره هم انټرویو شوی دی او دغه د سره ویل شوي دي چې د په افغانستان کې څه رقم کوشش کاوه او د ده یو لوی مطلب دا و چې یوازې صحت په دواو باندې نه ښه کېږي باید سړی غذا واخلي خصوصا د کوچنیانو لپاره بیا غذا او دغه شیان ډېر مهم دي نو ځکه د اوبو د غذا او د دې په باره کې ډېر کوښښ سره کړی
د ناکامورا د تلین په وخت باندې داسې خبره هم په رسنیو کې د جاپان یاد سوې ده چې د ده په ځای به کوم بل څوک افغانستان ته ولاړ شي او دغه بشري خدمت څه ده کړی دی هغه بیا هم ترسره کړي.
د ناکامورا چې وژل شوی دی دا په خپله په جاپان کې نوخي د خلکو دا فکر پیش کړی چې افغانستان امنیت پکې نشته نو هر جاپانی چې ولاړ شي شاید مشکلات به ډېر وي نو دوی دا فکر کوي چې دغه د عمومي دي مسلسل دي دا څوک ورنی اما وخت پر وخت باندې به څوک ورځي او تر دا کارونه فعالیتونه چې کېږي هغه به کنټرولوي او هغه به ورسره کتل کېږي خصوصا بیا د ده مشر لور غواړي چې د ده پر ځای به دې دغه ټولنې مشرتوب پر غاړه واخلي
نو د لور سي د غنیت لري په عین وخت کې د جاپان خلک د لور ته د پیغام هم ورکوي چې افغانستان مسونه نه ده نو د دې سربیره به د لور افغانستان ته ولاړ شي
دا سلا از ما سره هم کړی د چې څنګه د امنیت موضوع به څنګه د تاګو دا به څنګه ما ورته ویل چې دغه دی دا چې د ډیرو مدت لپاره نه یو لنډ مدت لپاره شاه هم بعضې دوستانو دا ورسره یې همیشه او د دې سره د ملاقات په وخت کې باید یو اندازه فکر دا پکښې وشي. نو دغه پیشنهاد ما هم ورسره کړی دی او یا سلام یې ورکړی ده، نو کوم چې وضعیت یو لږ څه ښه شي او د افغانستان امنیت یو لږ څه په قراره باندې شي، نو دا یوازې دا نه بلکې د دې مېړه او یو څو کسه نور به هم ورسره ولاړ شي.
له خالد رشاد څخه په مننه. تیتسو ناکا موراکال مخکې په جلال آباد کې وویشتل شو او ووژل شو. د افغانستان په ختیځ کې د ناکا مورا نیمګړې پروژې په خپل حال پاتې دي او قاتلان یې نه دي معلوم. له جلال آباده سهار ګل میرزای راپور لري.
کله چې تیر کال د ډسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګندو وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکا مورا وواژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ برګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد باله، کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ناکامورا له مرګ وروسته اونۍ وو او میاشتو کې هم د هغه په یاد غونډې وشوې، مډالونه یې په نوم شول، فلمونه پرې جوړ شول او پر ژوندۍ کتابونه ولیکل شول. خو هغه څه چې نیمګړی پاتې شول هغه د ناکامورا پیل کړي د بیا رغونې پروژې وي چې تر اوسه هم نابشپړې پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکي پر حکومت نیوکه کوي چې د ژمنو سربیره یې په تیر یو کال کې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره کوم کوټله اقدام نه دی کړی. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی شیرزمان د ناکامورا وژونکو د نیولو ورمانجن دی.
هیچا دومره خدمت په افغانستان کې چا نه دی کړی لکه اکاموراد چې کړی. دشتې رغونې ټول شته کړه، خلکو لای د کار زمینه برابره کړله، پارکونه جوړ کړه، جمعیتونه جوړ کړه، مدرسې خلکو له جوړ کړې. او دغه قاتلین ولې حکومت سترګې پې خړې نیولې دي او دغه د اکاموراد قاتلین ولې نه نیسي؟ د ولسمشر اشرف غنی نه زما غوښتنه دا ده چې باید دغه قاتلین زر تر زره باید ونیول شي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی عصمت الله بیا وایي کال وشو خو نه د ناکام مورا وژونکي په ډاګه شول او نه یې د هغو نیمګړو پاتې پروژو پاڼه چا واړوله.
یو خدا چې چا ویشت، چیرته خلک لاړل، څنګه شول، هغه همداسې مجهوله خبره پاتې شوله. او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول. نه یې څوک پوښتنه کوي، هر څه دا ټول مجهول پاتې دي.
تیتسو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونو کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. ناکامورا نږدې شل کاله په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د روغتیا، اوبو لګولو، باغدارۍ او نورو برخو کې لسګونه پروژې عملي کړې دي. ډاکټر ناکامورا د 1998 لمریز کال د لیندۍ یا قوس په 14مه چې د میلادي کال د ډسمبر له 4مې سره برابره وه، په جلال آباد ښار کې په ډزو ټپي او وروسته یې د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي مرګ په افغانستان او جاپان سربیره په نړۍ کې هم پراخ عکس العملونه راوپارول. له جلال آباد نیولې تر کابل، توکیو او نیویارک پورې په یاد خلکو شمې بلې کړې او د ده درناوي غونډې جوړې کړې. کله چې د افغانستان په ملي بیرغ کې پوښلی د ناکامورا تابوت له کابل څخه توکیو ته لېږدېده، نو افغان ولسمشر هم اوږه ورکړه او هغه مهال په خپلو څرګندونو کې ژمنه وکړه چې د ناکامورا قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. افغان حکومت همدارنګه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو ژمنه هم کړې وه، خو دا دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د ننګرهار ولایتي اداره له پی ایم ایس موسسې سره په ګډه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د تکمیل لپاره د بودیجې په موندلو بوخته ده څو بشپړې کړي.
عاملینو پسې جدي پلټنه کوو، امیدوار یو چې پیدا یې کړو، د قانون منګولو ته یې وسپارو او هغه پروژې چې د ناکامورا نه پاتې وي پی ایم ایس جمع د افغانستان حکومت د هغې تکمیل باندې کار کوي، د هغې ته بودیجې پیدا کولو باندې کار کوي. نو انشاءالله هغه ستر ارمان ته چې ناکامورا کار کول هغه ارمان پوره کېدو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي.
تیتسو ناکامورا په پښتو ژبه روانې خبرې کولې. په 73 کلنۍ کې ووژل شو او جسد یې اونۍ وروسته جاپان ته ولېږدول شو. د جاپان دولت هغه ته د مرګ وروسته د ده د بشري فعالیتونو په پار لوړ دولتي نښان ورکړ او هندوستان هم د 13 جنوري په میاشت کې د پدماشری په نوم د هند لوړ ملکي دولتي مډال د ناکامورا په نوم کړ. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د خپل سفارت د مامورینو شمیر کم کړی دی. امریکا دا اقدام وروسته له دې وکړ چې تیرونی تهران ته نږدې د ایران یو اټومي ساینس پو ووژل شو او ایران تور ولګاوه چې اسرائیل د دغه ساینس پو په وژلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کېږي چې هغوی شایي د غچ اخیستو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه په داسې حال کې چې په عراق کې له ایراني او عراقي ملیشو ډلو سره کړکېچ زیات شوی، د بغداد له سفارت څخه خپل یو شمېر کارکوونکي باسي. په عراق کې د امریکا سفیر ماتیو تیولر د رسنیو له وروستیو راپورونو وروسته پرون په موقت ډول د کارکوونکو د کمولو موضوع تایید کړه. په هغه ویډیو کې چې د امریکا د سفارت په فیسبوک پاڼه کې خپره شوې، تیولر ویلي دی او د ډیپلوماتانو اصلي ټیم او پوځي سلاکاران به خپلو دندو ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې په عراق کې د امریکا له دې تر ټولو ستر سفارت څخه 200 ډیپلوماتان ایستل شوي دي. خو امریکا په داسې وخت کې په عراق کې د خپل سفارت د کارکونکو او ډیپلوماتانو شمیر کموي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک تر سپارلو وړاندې پر ایران فشار ډېروي. بایدن ویلي چې په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته به هڅه وکوي چې د ایران سره خبرې پیل کړي. اټکل کېږي چې بایدن به په دې شرط د ایران او سترو قدرتونو د 2015 اټومي موافقې ته بیرته ور وګرځي چې ایران د موافقې شرطونه تطبیق کړي. ترامپ په 2013 میلادي کال له دې موافقې په یو اړخیز ډول ووت. په سیمه کې ترنګلتیا وروسته له دې زیاته شوه چې تېره اونۍ د ایران اټومي ساینس پو محسن فخری زاده تهران ته نږدې ووژل شو. ایران تور لګولی چې فخری زاده د اسرائیل له لوري وژل شوی او په غیر مستقیم ډول امریکا هم تورنوي. د مسئلې دا احتمال پیدا کړی چې د ایران نیابتي ملیشي به غچ واخلي.
ستاسو له پیغامونو
صابله د صابل ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام لرم چې دلته په صابل ولایت کې څو کاله کېږي چې دا د مهاجرینو مځکې نه دي تولید شوي. خلک د سرپنا ځایونه نه لري، نو دلته چې ودی ته ووایي چې دغه ځکې ولې نه تولید کوي، دوی وایي دا امر له کابل څخه نه دی راغلی. د مهاجرینو د چارو د وزارت څخه مو دا هیله ده چې آیا دا ولې داسې دونه وخت ووتلی ده او دغه مځکې په خلکو ته نه تولید کېږي؟ تقریبا 8 کاله کېږي.
زنایت ساته ما د کونړ ولایت د مانګي ولسوالۍ نه زمونږ دا پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی. اوبه پکې بهیږي. زمونږ د والي صاحب محترم نه دا هیله ده چې دغه سړک سم دی وخوړل شي. والسلام به احترام.
اختر محمد خادم د لمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نړۍ کې ولې ده پیغام را ده. موږ په سیمه کې بیلابیل څه دي لمړی څه زموږ ده چې موږ په سیمه کې لارې بندې دي. د درو میاشتو راځي چې د واشیر ولسوالۍ په سیمه کې طالبان لارې بندې کړې چې د واشیر ولسوالۍ بازار تام یا د واشیر سیمې ته د دولت اجهاد د دې څخه ته خشې لري راوړل کېږي. په ټول دکانونو بازار ورات لارې بندې کړې چې لري هغه کده د اړې خواد خلارې بندې دي. د درې میاشتو کې په ټول واشیر ولسوالۍ کې نه وسایل ستاسو تل وځل ولري نه د موټګات تلم نه سمدار د چاو ګراو بلنې دي چې څنګه نه د مسایا د سګي د دولت مستوي چې لار د خلاص وو وس دي ته خرڅ خو تیاری کرا دي. دوی خو د بلا خرڅ تیاری کرا روان دي. موږ ته څو څنګه نه کې چې موږ لارې باندې د دین څنګه له سو کورې د واشه رو سوالي پسې مچ د دولت خو دا غوښتل نه چې موږ یو لار ته پلان چې موږ ته یو خاط خو موږ خپل سیمه ته ځان او موږ چې موږ هغه چې پاتې دي چې نو تعالی ورکې د ډاکټر سی الله لري دا غوښته نو د واشه رو سوالي و 3000 ګری پمځه کړه دا ټول دا غوښته پاتې دي. چې موږ دغه څنګه موږ دغه لاته ورکړې د اوس د ښا د نور سره مخ په دې ځل کې د دولت څخه دا ویل چې موږ تلار پلان کې موږ سره مرسته وکړو. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې د لوګر د خبريالانو د غونډې حال درکړو چې د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال الیاس دای ویره په دې غونډه کې کړای دی او له حکومت یې غوښتل دي چې د الیاس دای قاتلان پیدا کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
دانش افغان له جلال آباد لیکي افغان حکومت د ناکامورات بیا رغونې پاتې پروژې بشپړې کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د ناکامورات پاتې کارونه باید بشپړ شي. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان لیکي د مخابراتو له وزارت غواړو چې خپل دفترونه ولسوالیو ته انتقال کړي. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکي له طالبانو په جدي توګه غواړو چې د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي. بشیر هلمند لیکي له حکومت او طالبانو هیله کوم چې ژر موافقې ته ورسیږي سوله وکړي. او عبدالعزیز غالب له مارجې لیکي جنگ د حل لاره نه ده، خدای دې وکړي چې باعزت او تلپاتې سوله راشي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت ژمن دی چې د ډاکټر تیتسو ناکامورا نیمګړې پروژې بشپړې کړي. ښاغلي غنی دا خبرې د جاپاني بشرپاله ډاکټر ناکامورا د وژنې د لومړي تلین په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وکړې. ناکامورا چې درې لسیزې د افغانستان خلکو ته د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې خدمت وکړ، د 2019 کال د ډسمبر په څلورمه په ننګرهار کې تیرور شو. د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله بیګا په یو لړ عملیاتو کې وواژه. د لوګر یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي د محمد الیاس دایی له وژنې درې اونۍ تیریږي، خو حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څیړنو پایلې له رسنیو سره نه دي شریکې کړي. دایی د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یو بمي چاودنه کې وژل شو. په نړۍ کې د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره د هیلو په زیاتېدو سره د دې ویروس له لاسه د مړو شوي خلکو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی مجیب الرحمن په کرونا اخته شوی. د استرالیا د بیګ بش لیګ د بریسبن هیټ لوبډلې چې مجیب الرحمن پکې لوبیږي په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې، خو ویلي دي چې د هغه د ژر ښه کېدو لپاره هلې ځلې کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې پکې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. خو اوس په لوګر ته ورشو. د لوګر خبریالانو د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال الیاس دایی د قاتلانو د موندلو غوښتنه کړې ده. د خبریالان وایي حکومت ته دا قضیه جدي تعقیب کړي. الیاس دایی نشتی درې اونۍ مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې ناست و او مقناطیسي ماین په موټر چاودنه وکړه. نجیب الله لوخیل راپور لري.
د لوګر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی له وژنې درې اونۍ تیریږي، خو تر اوسه حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څیړنو پایلې رسنیو سره نه دي شریکې کړي. دوی وایي د دایی د وژنې د قضیې په څیړنه کې ځنډ اندېښمن کړي او فکر کوي چې ممکن دوی هم په خپلو رسنیزو فعالیتونو کې له ورته حالت سره مخامخ شي. د جمعې په ورځ په لوګر کې د ملي پیوند راډیو د امتیاز خاوند او خبریال مطیع الله سرور ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې یاده پیښه په جدیت وڅېړي او پایلې دې له رسنیو او ولسونو سره شریکې کړي.
د درېو اونیو په تیرېدو سره د دایی صاحب د شهادت په تړاو حکومت هیڅ وضاحت ورنه کړ، څېړنه یې ونه کړه او هغه پایلې د دایی صاحب کورنۍ او همدارنګه د خبریالانو کمیټو او یا نهادونو سره هم شریک نه کړ. دا واقعا د اندېښنې وړ ده خبریالانو ته چې یو خبریال په یو سیمه کې یو چیرته وژل کیږي او حکومت ځان غلی نیسی. موږ له خپل کار څخه نا امید یو او چې کار کوو هر ورځ موږ سره خپل تشویش دایي چې خدای نخواسته د دایي او یا هم نقشبندي او یا هم د سیاوش له برخلیک سره موږ بم کېدای شي مخامخ شو.
د زکی په نوم د لوګر یو خبریال وایي الیاس دایي په ملي او نړیواله کچه د افغانانو یو رسا غږ وو او په دې ډول وژل کېدلې افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دي. د ایزیاتوی افغان حکومت باید دا قضیه په جدیت وڅېړي او امینینی ولسته په ډاګه کړي.
د الیاس دایی وژل کېدل د ملي او بین المللي سطحه د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ وو. د دې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي او بررسي وکړي او د کسانو هویت باید افشا کړي.
په لوګر کې د ملي پیوند په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال حبیب الرحمن کاکړ بیا وایي په ټوله کې خبریالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري.
له بده مرغه باید ووایم چې په افغانستان کې خبریالان مسؤلیت نه لري. په هر وخت کې دوی له خطر سره مواجه دي، لکه مثال دایی صاحب او دا رازنور ژورنالیستان. دغه موضوعات په اولو ورځو کې یو څه تودوي، وروسته یې څوک پوښتنه نه کوي چې د برخلیک کوم ځای ته ورسېده، د چا لخوا خطر ورسول سو چا وز د څه په خاطر اولی وز
په سوال خطر زون کې د سردار شفق پونم یابل آزاد خبريال وای حکومت د خبريالانو د ژوند د خوندي توپ برخه کې پاتې راغلی.
حکومت د خبريالانو د امنیت د ساتلو په برخه کې مطلق پاتې راغلی. د یواز الیاس د اینه د چ په شهادت رسیدي زموږ د خبريالای جګر ډیر ملګری په شهادت ورسیدل. امه حکومت پښتنه مونکړه نو زموږ غوښتنه له حکومت څخه ده چې د خبريالانو ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي.
په لوګر کې خبريالانو او د رسنیو کارکونکو دا هم ویل دوی به تر هغه د محمد الیاس دایی د وژنې د پیښو د څېړنې غوښتلو ته دوام ورکوي چې افغان حکومت او اړوند ادارې په دې اړه د خپلو اقداماتو او څېړنو پایلې په واضح ډول رسنیو او ولس سره شریکې کړي.
شنبه پورز به شهادت ورسید او ما گفتن چه بتا نا هم نبزاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینی azadiradio.com.
مخکې تر دې چې د ازادي واورېدونکو پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې تاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو، د ورځې یو موضوع راخلو. د دسمبر څلورمه ده، نن د بانکونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ویل کېږي چې یوازې 15% خلک له بانکي سیستمه استفاده کوي. له کابله په دې اړه رحمت الله افغان راپور لري.
شاوخوا اولس کال وړاندې کله چې د افغانستان په اساسي قانون کې آزاد بازار ومنل سو، په دغه هیواد کې اوسنی عصري بانکي سیستم رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ. تر ډیره تمه دا وه چې بانکي سیستم به د افغانستان اقتصادي وده چټکه او ستر بدلونونه به رامنځته کړي، خو د بېلابېلو لاملونو تر څنګ روانې جګړې لکه د نورو برخو په څیر بانکداري هم اغېزمنه کړې ده. تر 2013 میلادي کاله په افغانستان کې بانکي سیستم پراخ سو او د سیمې په کچه افغانستان چټکه اقتصادي وده خپل کړه، چې په همدې کلونو کې د دغه هیواد اقتصادي وده ان تر 11% لوړه سوه. که څه هم د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه بانکونو ته د وګړو د لاسرسي په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال وایي چې اوس مهال تر 15% افغانان بانکداری ته لاسرسی لري.
د 12-15% نفوس چې بانکي حساب ته یا بانکي نظام ته لاسرسی لري تر نن پورې مماغه 12-15% پورې دي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې دیار لس دولتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري چې تر ډیره د پیسو د لیک درا لیک او همداشان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې چارې سمبالوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بانکونه له نورو خدماتونو سربیره باید خلکو ته د کاروبار لپاره واړه او لوی پورونه ورکړي، خو خنافسل هډوال وایي چې دمګړی په ټول افغانستان کې فعال بانکونه یوازې 10% واړه پورونه ورکوي. خو د بانکونو له لوري د پورونو د ورکړې کچه په 2013 میلادي کال کې هغه وخت چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره نه و مخ شوی 70% ته رسیده. د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه په دې اړه معلومات نه ورکوي. په 2013 میلادي کال کې هغه وخت کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو چې ونډوالو یې د بانک له پانګې پیسې وویستلې. د اقتصادي او بانکي چارو یو شمېر کارپوهان وایي کله چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره مخ شو، نو په ټول افغانستان کې په بانکي سیستم د خلکو باور ته لوی زیان ورسید. دوی وایي د افغانستان د بانک چارواکو په بانک دانه کنټرول له کابل بانک سره احساساتي چلند، د نړیوالو له لوري په افغان حکومت د سیاسي فشار د زیاتوالي له امله کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو. د دغو کارپوهانو له ډلې وحید الله غازی خیل وایي په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څانګې نه لري.
کمه چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دی هغه په افغانستان کې نه دی. فرضاً په هر ځای کې څنګه نه لري ماستر کارډ نه چلیږي یا ډیر کم دی یا په ډیر مشکل سره دغه کېږي، یا که تاسې اکاونټ خلاصوئ په ډیر مشکلاتو یې درته خلاصوي. نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک دي دغه ته لاسرسی ولري. ډیر کمه ټیټه دي خلک په بانکونو کې پیسې لري، ځکه چې باور پرې نه کوي خلک.
دی وایي بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري، نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي. تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي. صرافان وایي د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وای نوی سلنه صرافان پولی خدمتونه او وړاندې کوي.
صرافان دومره د صرافای لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ ته او په یو سات په نیم سات کې په تلیفون د لارې ستاسو پیسې خدمات عرضه کولی شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحبه نوي فیصده صاحبه صرافایو کړوړه محبت دي او ولس اعتماد لري او ولس کار ورسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده
د دیسمبر څلورمه د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. د اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلن ونسي او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړې بانکداري وده وکړي په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دې ونې خبرونه درته خبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او د دغه ولایت له چارواکو سره مشارکت کړی دي د هغوی جوابونه واوري. البته د خبرونې په یوه برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر منظم ورځو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته واورو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مسمم صاحب په دې خبرونه کې راسره دی او ستاسو دوستانو پوښتنې په جواب کې مسمم صاحب خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکو اواز تاسو ته دروړم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به راسره ستاسو جواب ده.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ کوم ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه څرمی نیمنوی شوی. تاسو زمونږ هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پولیسو چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. د ترمیم دا زمونږ روغتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ ته وخت راکړ او د خلکو غوښتنې ستاسو د راډیو له لارې راسره شریکې شوې. د حاجي شیر حسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت له لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی. 220 دریز روغتون دی چې مخکې د دې نه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لري. په دغه وخت کې د ولس غوښتنو همدارنګې د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 دریز روغتون چارې پیل کړي چې ډېر په چټکۍ روان دي. د دې تر څنګ په د ولسوالیو په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅه پیل کړي چې په روان کال کې درې ولسوالیو روغتیايي مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه چې
دوی د سیمې د خلکو د نبوس په سطح باندې غلطه د روغتیایي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالي هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه غوښتنې هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو څو دغه روغتیایي مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري، په دې روان کال کې تقریبا درې روغتیایي مرکزونه ارتقا کړل.
بله ډېره مننه. دا بل اوریدونکي به هم واورو په ګټه بیا ستاسو جواب ته پراسو.
السلام علیکم. رفیق الله د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د سری مړی د کړي څخه روغه د منګه سری مانځي کله چې د پول نه لري او په خدای دې ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کماري دي تاسو کارتونه سم چلے تر ولسوالۍ تر څنګه پول دغه ته رسو خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. کوم امنیتي ستونزه هم نشته چې دولت وي دلته نه جوړو. مثلا ډېرې وعدی را سره وکړي انتخاباتو کې دغه پول جوړ نشو. هیله کوم د ازادۍ راډیو نه چې دغه پیغام زما نشر کړي.
بلې مسلمان صاحب
مننه.